په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونې له همدې شېبې په لومړۍ نیم ساعته خبري مجلې سره پیل سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. اورې چې افغان چارواکو تایید کړ چې په هلمند کې لس افغان پوځیان وژل سوي. ځینې راپورونه وایي چې دغه پوځیان د ملي اردو په بمباری کې وژل سوي دي. نن د شنبه ده، د تل یا میزان لسمه د اکتوبر میاشتې دویمه. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس وایي امریکایي پوځیان ښایي لږ تر لږه د یوې بلې لسیزې لپاره په افغانستان کې پاتې سي. په پام کې ده د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیره نن په کابل کې د کرنې په برخه کې په لسګونو پروژې پرانیزي. د امریکا ولسمشر خپل د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي له شمالي کوریا سره د هغې هېواد اټومي او میزایلو د پروګرامونو پر سر د مذاکرو د هڅو لپاره وخت ضایع نه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند ولایت کې د لسو افغان پوځیانو د وژل کېدو په باب تحقیقات کیږي. افغان چارواکي تاییدوي چې پرون په ګریش ولسوالۍ کې لس افغان پوځیان په یوه حمله کې وژل سوي. د هلمند ځینو چارواکو خبري اژانسونو ته ویلي چې په تېروتنې پر دغو افغان پوځیانو هوایي حمله سوې ده. د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیری پیشه تاییدوي او په دې اړه د تحقیقاتو خبر ورکوي. د هلمند والی حیات الله حیات د فرانسې خبری اژانس ته ویلي په ګریش ولسوالۍ کې د دې خطایي هوایي حملې په نتیجه کې لږ تر لږه نه افغان پولیس ټپیان سوي هم دي. راپورونه وایي دغه هوایي حمله په تېروتنې د افغانستان هوایي ځواکونو کړې ده. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس وایي امریکایي پوځیان ښایي لږ تر لږه د یوې بلې لسیزې لپاره په افغانستان کې پاتې سي. جمهوریت غوښتونکي باب کورکر دا خبره له ان بی سی ټلویزیون سره په هغه مرکه کې وکړه چې پرون یک شنبه خبره شوه. شغلی کورکر په مرکه کې ویلي افغانستان په خپلو ټولو ناخالصو کورونیو تولیداتو هم د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ نسي کولی. نو اوس د ده په وینا هلته د امریکایي پوځیانو ماموریت مهم ګڼل کیږي. د امریکا د مشرانو جرګې دا غړي د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا دفاع وزارت په اګست میاشت کې په افغانستان کې د اوسنیو امریکایي پوځیانو شمیر 11000 یاد کړ. په پام کې ده د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیره نن د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کرنې په برخه کې په لسګونو پروژې پرانیزي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې سلامت عظیمي نن په دې ولسوالۍ کې د گرین هاوسونو 10 پروژې پرانیزي. د دغه پروژو د بودیجې په اړه معلومات نه دی ورکول سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلر سن ته ویلي له شمالي کوریا سره د هغې هېواد اټومي او میزایلو د پروګرامونو پر سر د مذاکرو د هڅې لپاره وخت ضایع کوي. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي ما د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلر سن ته وویل چې له کوچني راکټي سړي سره د خبرو د هڅو په خاطر خپل وخت ضایع کوي. ټرمپ د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون راکټي سړی بولي. د ولسمشر ډونالد ټرمپ دا څرګندونه یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي و چې امریکایي چارواکو له پیونګ یانګ سره د اړیکو ځینې لارې چارې موندلې دي. د شمالي کوریا د راکټي او اټومي پروګرامونو له کبله په وروستیو کې کړکیچونه زیات سوي. ورسره د شمالي کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ له غوسې ډک جنگي الفاظ هم تبادله سوي دي. د هسپانیا د کاتالونیا محلي حکومت چارواکي وایي د سیمې 90% خلکو چې پرون په غیر مجاز ټول پښتنه کې برخه اخیستې وه له هسپانیا د جلا کېدو په پلوي رایه ورکړې ده. د پرونی رایه اچونې چې تاوتریخوالی هم پکې وسو د لومړنیو نتایجو تر اعلان لنډ شبه مخکې د کاتالونیا رهبر کارلوس پیچ دیمون په یوه تلویزیوني وینا کې وویل د هیلي او کړو په دې ورځ د کاتالونیا اوسیدونکو دا حق ترلاسه کړ چې د جمهوری دولت په بڼه یو خپلواک دولت ولري. په همدې تړاو د هسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی پرون د دې ټول پښتنې په اړه په وینا کې وویل
هموس کومپلیدو کون نوستره اوبلیګاسیون
موږ خپل تعهدات پر ځای کړل. موږ له لومړیو یوازې د قانون او د قانون د حاکمیت په چوکاټ کې اقدام وکړ. دې اقدام څرګند کړ چې زموږ دیموکراتیک دولت دا منابع لري څو د کوم برید په وړاندې د ځان دفاع وکړي لکه د دې غیر قانوني ټولپوښتنې په واسطه چې هڅه وشوه.
د کاتالونیا چارواکي وایي د رایه ورکوونکو د مخنیوي لپاره د پولیسو لخوا د قوت کارونې په لړ کې تر 800 ډیر کسان ټپیان سوي دي. د هسپانیا د اساسي قانون محکمې دغه ټول پوښتنه غیر قانوني اعلان کړې ده. د فرانسې چارواکي وایي وروسته له هغې چې پرون دوې ښځې د جنوبي ښار مارسي د ریلګاډي په تمځای کې د وطن لخوا د چړې په واسطه ووژل سوې، دوی د ټوریزم ضد څېړنې پیل کړې دي. پولیس وایي حمله کوونکی د هغو سرتیرو لخوا چې په سیمه کې یې ګزمه کوله په ډزو ووژل سو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جیرارد کولم پرون په مارسي ښار کې خبریالانو ته وویل
د وژل شوو دوه ښځو د هویت معلومولو لپاره تحقیقات پیل شوي دي. دا عمل ښایي په خپل ذات کې تروریستي وي.
د عمق خبري اجانس په حواله چې له داعش ډلې سره ارتباط لري، افراطي ډلې داعش ویلي د دوی یوه سختریزې غړي په دې حمله کې لاس درلود. د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د هلمند محلي چارواکي دا سیړي چې لاس تن افغان پوځیان څنګه وژل سوي.
د دې معلومات نشته چې هيا په مخامخ جګړه کې دغه نفر د تعلقات په کې واوښتل او په دې اردو هوایي پولیس کې دغه نفر د تعلقات اوسي.
د افغانستان ولسمشر پرون د پاکستان له لوی درستی سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړې.
دواړو لورو د سیمې پر امنیت دواړي زوړي په همدارنګه له تروریزم سره پر مبارزې سوداګرۍ او ترانزیت بحث او خبرې وکړې.
په کابل کې ځوانانو د عاشورا په مناسبت له افغان قواوو سره د مینې په خاطر وینه ورکړه.
امنه تجربه ته وینه ورکو هغه چې زمون به هواد لپاره خپل وینه توي او قرباني ورکي نو دا مو باندې فرض ده چې مون خپل وینه باید هغه ته ډالې کو.
د ژوند په رنگونو کې له داسې چا سره خبرې سوي چې د غنې یو د جوس استلو ماشين چلوي.
افغانستان کې بیکاری ډیره ده او چا خبره کم تم بوج هغه پیسې پاتې نورم پوره غړي
تر اونیو بجو نور مسائل هم سیړو. سیاسي رادیو ته واجیست. افغان چارواکي وای په هلمند ولایت کې لسنه افغان پوځیان پرون یک شنبه وژل سوي دي. د هلمند چارواکي وای تر ډیره احتمال سچ دغه افغان پوځیان د اردو په هوایي حمله کې وژل سوي وي. دفاع وزارت که څه هم د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې بمباري تاییدوي خو زیات جزئیات نه ورکوي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
پرون یک شنبه یوازې په یو پیښه کې لس افغان پوځیان ځای پر ځای ووژل شول. دا پوځیان چې د ملي اردو پولیسو او ملي امنیت په لیکو کې وو د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې وژل شوي دي. ځینو نړیوالو رسنیو له هغې ډلې اسوسییټډ پریس او فرانسې خبري اژانس او یو شمېر افغان رسنیو لیکلي چې دا پوځیان د ملي اردو په هوایي بمبار کې وژل شوي دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې یوازې افغان هوایي ځواکونو بمبار کړی دی. هغه وویل معلومه نه ده چې لاس افغان پوځیان په دې هوایي بمبار کې وژل شوي یا په مخامخ جګړه کې لګیدلی دي.
د دې معلومات نشته چې یا په مخامخ جګړه کې دغه نفر ته تلفات پکې واوښتل او که د اردو هوایي پولیس کې دغه نفر ته تلفات اوښتي. د دې ټپیانو شمېر معلومه دی او نه تر اوسه پورې مشخص معلومه ده چې ټپیان شته او نشته. خو د تلفاتو یا شهیدانو شمېر یې خاص وکړو لسو تنو ته رسېږي.
د هلمند والی ویاند عمر ځواک ویل د پیښې د لارو خانتیا لپاره هڅې روانې دي. د 215 میوند قولي اردو ویاند تورن عبدالقدیر بهادرزی په ژواک اژانس ته ویلي دوی په هغه ناسم هدف حمله کړې وه چې د ملي امنیت منصوبین ورته ټاکلی وو او افغان پوځیان پکې په نښه شوي دي. اخو د افغانستان ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته که څه هم د ګرش هوایي حمله تایید کړه خو زیات جزئیات یې ورنه کړل. په ګرش کې دا دویمه هوایي حمله ده چې افغان پوځیان پکې پنهخه کیږي. د جولای په میاشت کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بمبار کې چې په تیروتنې شوی و 14 افغان پوځیان وژل شوي وو او 2 نور ټپیان وو. ګرش کولسوالۍ له څو اونیو راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو د سختو جګړو شاهد پاتې شوې ده. پیلوټان ولې په هوایي حملو کې تیروتنې کوي؟ دا پوښتنه د افغان هوایي ځواک متقاعد جنرال او پخوانی پیلوټ جنرال عتیق الله امرخیل داسې ځوابوي.
درې سبب باعث دي کېږي چې موږ هدف ونه ولو. یو دا چې صحیح کوردینات نه ورکوي. بم خوشې کېږي البته هغه ځای باندې لګېږي چې هلته سربازان یا پولیسي خلک دي. د دویم سبب داده چې کومه تیاره چې حمله کوي هغه زیاد زموږ د قوتونو سره ارتباط نه لري. کیدای شي چې دښمن له غزه تللی او دا ځای زموږ سربازانو اشغال کړی، دوی بمبارد کوي. او درېیمه خبره بې پروایي ده، هر پیلوټ چې ده دا داخلي ده که خارجي ده هغه دقت نه کوي، دغه جرم ده. دغه د هوایي دپاره باید تحقیق وسي، د پیلوټ ته باید جزا ورکړل شي.
له افغان پیلوټانو په داسې حال کې په هوایي بمبارۍ کې تېروتنې کیږي چې په دوی ډېر لګښت کیږي او په لوړو امکاناتو په امریکا متحده ایالاتونو او چک جمهوریت کې روزل کیږي. په 2018 کال کې په هر سبب چې وي په هوایي حملو کې ځینې وخت د اصلي هدفونو پر ځای یا ملکیان په نښه شوي یا هم په خپله افغان پوځیان هدف ګرځېدلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونعماد راپور له مخې په 2018 کال کې د تیر کال د شپږو لومړیو میاشتو په نسبت په هوایي حملو کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې په اندازه کې 43% زیاتوالی راغلی دی.
ومردل چې په هلمند ولایت کې لس پوځیان په یوه حمله کې وژل شوي دي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې دغه حمله د افغانستان هوایي ځواکونو کړې ده. جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له لوی درستی سره په کتنه کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. د ولسمشر د ویان مرستیال ازادي رادیو ته ویل چې دواړو لوریو د سیمې د امنیت، سولې، د دواړخیزو اړیکو او سوداګرۍ په باب خبرې کړې. بلخوا د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي پاکستان ژمنې تازه کړي خو د عمل تمه ورڅخه نه کیږي. یوسف خان زدران او د موضوع حل.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د لوی درستیز په مشرۍ کابل ته درغلي پلاوي سره په کتنه کې په مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. د پاکستان د فوز لوی درستیز قمر جاوید باجوا د یک شمې پرز غرمه مهال دی ولول پړی پلاوي په مشرۍ په ورځني سفر کابل ته راغلی وو. د جمهور رئیس د ویان مرستیال نجیب آزاد د یک شمې پرز ولسمشر سره د پاکستان د لوی درستیز تر خبرو وروسته ازادي راډیو ته ویل دواړو لوریو د دواړو خیزو اړیکو په ګډون په ګڼو نورو موضوعاتو هم خبرې وکړې.
د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس پاکستان د لوی درستیز ورسره پلاوي سره پار کې وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د سیمې پر امنیت، دوه اړخیزو اړیکو، همدارنګه له تروریزم سره پر مبارزې، سوداګرۍ او ترانزیت بحث او خبرې وکړې.
قمر جاوید باجوا له افغان چارواکو سره د تروریزم سره د څرنګه مبارزې، د افغانستان د سولې پروسې او دوه اړخیزو اړیکو په اړه کابل ته خپل سفر تیره اونۍ اعلان کړی و. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې ولسمشر غنی د ښاغلي باجوا سره په کتنه کې افغانستان ته د نوموړي دا سفر مهم او د همکارۍ په برخه کې یو نوی فصل یاد کړ. دا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته کابل ته د پاکستان د لوی درستیز لومړنی سفر دی. د یادونه ده چې د تېرې اونۍ په پای کې د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس او د ناټو عمومي قمندان هم کابل ته راغلي وو او د افغانستان او نړۍ د اندېښنو د لرې کولو په برخه کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د پاکستان لپاره یو فرصت بللی وو. د امریکا او ناټو مشرانو سره په ګډه خبري غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر پاکستان د خبرو اترو غږ وکړ او ویل چې د افغانستان سوله په دوه محورونو کې لټوي. هغه د پاکستان سره سوله او بین الافغاني سوله د افغانستان د امنیت لپاره مهم بللی دي. د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې راغلي ښاغلي باجوا د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه او د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې څخه ملاتړ اعلان کړ. خبر پاڼه وایي پاکستاني پلاوی دا ژمنه هم کړې چې د عملي او تطبیقي پلانونو لپاره په بیلابیلو برخو کې کاري ټیمونه رامنځته کوي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو رئیس عبداللطیف ژوندی وایي که پاکستان غواړي له افغانستان سره رښتیا هم اړیکې ورغوي باید په خپلو ژمنو عمل وکړي.
ګټوري چې کله پاکستان په خپلو وعدو باندې ژمنه وکړي او حقیقت کې د افغانستان سره یا د ولسمشر سره صادقانه په خپلو وعدو باندې ودرېږي، ټول شیان په جنگ نه حل کېږي. موږ غواړو چې د خپلو همسایګانو سره نیک رابط ولرو، البته او پاکستان واقعا د فشارونو لاندې دی او پاکستان که په خپلو ژمنو وعده وکړي انشاءالله چې یو د حل لاره به پیدا شي.
ښاغلی ژوندی ټینګار کوي چې د پاکستان تېرو کړنو افغانان بې باوره کړي او هغه هیواد غواړي په دې ډول سفرونو سره پر ځان نړیوال فشارونه کم کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غواړئ؟ اوس به نوریاس نوری راته ووایي چې د نړۍ معتبرو خپرونو او ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه خبره کړې.
ایران د سوریې جګړې ته افغان ماشومان استخدام کړي دي. تر دې سرلیک لاندې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په یو راپور کې ویلي چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک هغه افغان ماشومان یا تنکي ځوانان چې په ایران کې د کډوالو په توګه ژوند کوي استخدام کړي او د جګړې لپاره سوریې ته استولي دي. دا سازمان وای د فاطمیون په نوم د وسلوالو افغانانو په ځانګړي لهکر کې چې ایران ملاتړ کوي تر 14 کلونو پورې افغان ماشومانو د سوریې په جګړه کې ګډون کړی دی. د راپور له مخې د نړیوال قانون له مخې د جګړې ډګر ته له 15 کلونو د کم عمر ماشومانو استول جنګي جرم دی. د هیومن رایټس واچ څېړونکو په ایران کې د هغو حاضرو له قبرونو څخه چې د سوریې د جګړې ګډونوال پکې ښخ شوي اخیستل شوي عکسونه څېړلي او اته افغان ماشومان یې په نښه کړي چې ښکاري په سوریه کې جنګېدلي او همالته وژل شوي دي. د راپور له مخې د ایراني رسنیو راپورونو هم یو شمېر دا پېښې تایید کړي او پر دې سربېره په جلا توګه د سوریې په جګړه کې د لږ تر لږه شپږو نورو افغان ماشومانو یا تنکي ځوانانو د وژل کېدو د پېښو خبره هم کړې ده. هیومن رایټس واچ لیکي څېړونکو د هغو دوو قبرونو چې پکې پر ډبرو یې د ښخ شویو عمرونه له 18 کلونو پورته کښل شوي څېړنه کړې، خو د هغوی د کورنۍ غړو ایراني رسنیو ته ویلي چې د وژل شویو عزیزانو عمرونه یې کم و او د دې لپاره چې له فاطمیون لهکر سره یو ځای شي خپل عمرونه یې لوړ ښودلي وو. هیومن رایټس واچ وایي داسې ښکاري چې دا یوازې ګنګوسې نه دي، بلکې هغه د دې ښکاره بېلګې دي چې ایران د سوریې جګړې ته ماشومان استوي. د بشري حقونو د څارنې سازمان د منځني ختیځ د څانګې مشرې سارا ویبسن له ایران وغوښتل چې سمدستي د سرتیرو ماشومانو ګمارل ودروي او هر هغه افغان ماشوم دی چې سوریې ته د جګړې لپاره استولی وي بېرته راوغواړي. امریکایي ډلې 20 ورځپاڼې بیا د افغان ماشومانو وژلو ته له بله اړخه کتنه کړې او په افغانستان کې د امریکا په هوایي بمباریو کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه لیکي. په افغانستان کې د 13 فبروري په میاشت کې په 2 بمباریو کې د 19 ماشومانو په ګډون 43 ولسي وګړي ووژل شول چې تر نن ورځې پورې دا معلومه نه شوه چې څه پېښ شول او ولې داسې وشول. د ډلې 20 په لیکنه طالبانو د روان 2018 میلادي کال له پیله د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د مرکز د نیولو لپاره حملو ته زور ورکړی و. امریکا چې د سخت دریځو وسلوالو له منګولو یې د سنگین د ساتلو لپاره په 2 کلونو کې لږ تر لږه خپل اویا سرتیري له لاسه ورکړي. په فبروري میاشت کې د طالبانو د حملو د پشا تمبولو لپاره 2 هوایي بریدونه وکړل. په دغو بریدونو کې د حمید ګل چې ګمانه کاوه د کورنۍ لپاره به تر ټولو امن ځای لښکرګاه نه چې طالبانو یې د نیولو لپاره حملې زیاتې کړې وې، بلکې د طالبانو د جګړې د لیکو تر شا سیمې وي، مور، شپږورونه، یوه خور او یوه وریره هم ووژل شول. د ټولو وژل شوو اووه ماشومانو عمرونه له 14 کلونو کم وو. ډلې 20 لیکي په 3 ورځو کې 15 ښځې او 19 ماشومان ووژل شول او تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې دغه وژنې چې په 3 کورونو کې شوي په څه ډول او ولې شوي دي. ډلې 20 لیکي ملګرو ملتونو ویلي چې د حملې په مهال په سیمه کې وسلوال نه ول، خو د امریکا په مشرۍ د ناتو د ماموریت یو ویاند د ډلې 20 دفتر ته ویلي چې د دې پیښو په اړه څلور څېړنې ترسره کړي او د ملکیانو د وژلو مسؤلیت نه اخیستی شي او نه یې ردولی شي. خو د ملګرو ملتونو ادعا چې ویلي دي د بمبارۍ په مهال په سیمه کې وسلوال طالبان نه ول په کلکه ردوي.
د کابل ځینو شاریانو او مدني فعالانو د عاشورا په مناسبت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وینه ورکړه. دوی وایي په دې اقدام سره غواړي د هغو کسانو پر ضد په مبارزه کې برخه واخلي چې خلک وژني. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د عاشورا د ورځې د منځلو په مناسبت د ختنه په نوم یو مدني سازمان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د وینې راټولولو کمپاین پیل کړ. دغه کمپاین چې د یکشنبه په ورځ د کابل په زرنیګار پارک اعلان شوی و نږدې 10 ساعته دوام وکړ او لسګونو کسانو خپل وینه افغان ځواکونو ته اهدا کړه. مدني فعال محمد حمید ستانگزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل راغلم چې د محرم د لسمې په مناسبت د وینې د ورکړې په پروسه کې ونډه واخلم. دا بهر د دې لپاره ده چې وینه راټول سي او افغان امنیتي ځواکونو ته اهدا سي. په افغانستان کې هر کال د عاشورا د ورځې په مناسبت بیلابیل غونډې او مراسم جوړیږي. سکر هم د ګڼو امنیتي ستونزو او ګواښونو سره سره له دغه ورځې څخه نمانځنه وسوه چې د شیعه مذهب مسلمانانو تر څنګ د اهل سنت یو شمیر پیروانو هم پکې ګډون کړی و. د وینې د اهدا په دې کمپاین کې له مدني فعالانو سربیره یو شمیر ورزشکارانو هم برخه اخیستې وه. د آزادو سیالیو اتل احمد ولی هوتکوای په امن او ډاډمنه فضا کې د عاشورا لمانځل د افغان سرتیرو د هڅو پایله ده او په داسې ورځو کې د دوی خدمتونو ته د درناوي په هدف هم باید ورته وینه اهدا سي.
امنیتی ځواکونو ته وینه ورکو، هغوی چې زمونږ د هیواد لپاره خپله وینه تویی او قرباني ورکړي، نو دا په موږ باندې فرض ده چې موږ خپله وینه باید هغوی ته ډالۍ کړو او دا احساس ورته ورکړو چې موږ له تل له تاسو سره سو او تاسو هیڅ وخت یوازې نه پرېږدو.
وینه ورکوونکي وایي په افغانستان کې د عاشورا ورځې درناوی یوازې د یو مذهب د پیروانو کار نه دی. د دغه کمپاین د جوړونکو په وینا، افغان ځواکونو ته د وینې د اهدا کولو په دغه کمپاین کې شیعه سنی او د بیلابیلو قومونو وګړو برخه درلوده.
نن دوشنبه د ورځنیو راپورونو، مرکو، نورو په زړه پورو مطالبو او تحلیلونو ترڅنګ دغه اونیز پروګرامونه هم له آزادي راډیو اوریدلی شئ. د اتو بجو په خبرونه کې هره دوشنبه د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرامونه خپریږي. د لسو بجو د خبرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. د دولسو بجو خبرونه مو یو سټوډیو یو ساعته خبرونه ده چې د زهرو کاروان پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. د دوو بجو خپرونه د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د څلورو بجو په خپرونه کې د راپورونو ترڅنګ یو کلی زر ژغونه ډرامه خپریږي. د شپږو بجو خپرونه مو نیم ساعته خبري مجله ده. د یو تازه راپور له مخې په سوریه کې په تیره یوه میاشت کې شاوخوا 3000 کسان وژل شوي دي. د بشري حقونو یوې څارونکې ډلې 13 سپتمبر میاشت د سوریې لپاره په روان میلادي کال کې تر ټولو خونړۍ میاشت بللې ده. نور جزئیات له احمد تکل ناوري.
د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې په 13 سپتمبر میاشت کې د سوریې په جګړه کې د 955 ملکي وګړو په ګډون لږ تر لږه 3000 کسان وژل شوي دي. دا کسان د سوریې د دولتي ځواکونو، د روسیې په هوایي حملو او د نړیوال ائتلاف په هغو بمباریو کې وژل شوی دي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کوي. د ټولنې چې مرکز په لندن کې دی په یو راپور کې وویل چې د 200 ماشومانو په ګډون په سلو کې څه باندې اویا وژل شوي ملکي وګړي دي. د ټولنې چې په سوریه کې د معلوماتو پراخې سرچینې او شبکې لري همداراز ویلي چې په 3000 وژل شویو کسانو کې د داعش او حیات التحریر الشام ډلو نږدې 800 غړي، نږدې 950 دولتي سرتیری او د نورو ډلو 1500 جنگیالي شامل دي. د سوریې د بشري حقونو د څار د ټولنې مشر رامي عبدالرحمن د یکشنبه په ورځ وویل په سپتمبر میاشت کې په سوریه کې د وژل شویو خلکو شمیر ځکه زیات و چې له یوې خوا د سوریې په ختیځ کې د داعش ډلې پر مرکزونو د نړیوال ائتلاف او روسیې په هوایي حملو کې زیاتوالی راغلی، او له بلې خوا د روسیې او سوریې دولتي ځواکونو په هغو سیمو کې چې د وسلوالو تر ولکې لاندې دي بمبارۍ زیاتې کړې دي. د سوریې حکومتي ځواکونه د روسیې د هوایي ځواک په مرسته په ختیځ دایرزور ښار کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمو د بیرته نیولو په مقصد عملیات کوي. له بلې خوا د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په دایرزور او د داعش په پخواني مهم مرکز رقه ښار کې د کردانو او عربانو له ډیموکراتیکو ځواکونو سره د هوایي حملو په برخه کې مرسته کوي. د روسیې او سوریې الوتکو په تیرو دوو اونیو کې د سوریې پر شمال ختیځ ښار ادلب حملې زیاتې کړې دي. د دې ښار پر ډیرو سیمو د حیات التحریر الشام په نوم هغې ډلې ولکه ټینګه کړې چې مشرۍ یې د القاعده شبکې یوه پخوانۍ همکاره ډله کوي.
د اسپانیا د کاتالونیا سیمې د خپلواکۍ د ټول پښتنې تر سره کوونکو او پولیسو شخړه وکړه چې په نتیجه کې سلګونو کسان ژوبل سول. د سیمې چارواکي وایي چې تر 1340 ډیر کسان د پولیسو او خلکو ترمنځ په خوډب کې ټپیان شوي دي. د اسپانیا حکومت دا ټول پښتنه غیر قانوني بللې ده. تفصیل د سفیولا ستانګزی په راپور کې.
سلګونه کسان پرون په هسپانیې کې د کاتالونیا ایالت د ټول پښتنې په خاطر په رامنځته شوې شخړه کې ټپیان شول. پولیس او خلک وروسته له هغه سره ونښتل چې پولیسو هڅه کوله د رایې ورکونې له مرکزونو څخه صندوقونه ونیسي. د هسپانیې حکومت د کاتالونیا ټول پښتنه ناقانونه بللې ده. د هسپانیې د صدر اعظم مرستیالې سورایا ساینز پرون په مادرید ښار کې یو خبري کانفرنس ته وویل:
نو هابیدو رفرندوم ني اپارینسیا د تل
کوم ټول پښتنه یا بل داسې څه نشته. دا هیڅ منطقي نه ده چې پارون کې ګام واخیستل شي، او دوام یې هم غیر منطقي خبره ده. زه د کاتالونیا له ایالتي حکومت او سیاسي اعصابو چې له دې کار ملاتړ کوي غواړم چې دا بی مسؤلیتي دې بس کړي، او ودې منی چې نه یوازې دا کار ناقانونه دی بلکې د منلو وړ هم نه دی.
استان سوس مانوس ترمینار کون استا سیتواسیون. A nada bueno conduce.
د هسپانیې د کورنۍ چارو وزارت ویلي 12 تنه پولیس په دې نښتو کې ټپیان شوي. پولیسو 3 تنه په دې تړاو نیولي هم دي. د هسپانیې د کورنۍ چارو وزارت دا هم ویلي چې په کاتالونیا کې د رای ورکونې نوي مرکزونه تړل شوي وو. اخوا د کاتالونیا ایالت د تر ټولو لوی ښار بارسلونا ښاروالي ادا کولاو د کاتالونیا بې دفاع خلکو په وړاندې د پولیسو د مقابلې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د رپورټونو په اساس پولیسو پر ربړي مرمیو باندې ډزې کولې او په یو مرکز یې یرغل وروړ. د پرون ورځې پیښې د هسپانیې په څو لسیزو کې تر ټولو بد قانوني کړکېچ دی. د کاتالونیا ایالت ویاند جوردی تورول وایي ټول 2300 مرکزونو کې د رایو صندوقونه ایښودل شوي وو چې نږدې 30% یې تړلي پاتې وو. تورول له خلکو وغوښتل له ستونزو سره سره ډیموکراسي ته رایه ورکړي. چارواکو د کاتالونیا له خلکو غوښتي وو چې د ټول پښتنې د ساده کولو لپاره د رای ورکولو پاڼې په خپلو کورونو کې چاپې کړي او د رای ورکونې نږدې مرکز کې دی وکاروي. 5.3 میلیونه کسان د رای ورکونې په شرایطو برابر بلل شوي، خو یو شمېر خلکو ویلي په ټول پښتنه کې برخه نه اخلي. په کاتالونیا کې وروسته له هغه د ټول پښتنې په خاطر لانجې زیاتې شوې چې د دې آزادې سیمې رئیس کارلس پیګدمنت د سپتمبر په 10 وویل هر څه د ټول پښتنې لپاره چمتو دي. کاتالونیا د هسپانیا په ختیځ کې فرانسې ته نږدې پروت دی چې څلور ولایتونه لري او مرکز یې د بارسلونا ښار دی.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د 100 افغان پوځیانو د وژل کېدو په باب تحقیقات کوي. راپورونه وایي دغه هوایي حمله پرون په تیروتنې د افغانستان هوایي ځواکونو کړې ده. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس وایي امریکایي پوځیان شي لږ تر لږه د یوې بلې لسیزې لپاره هم په افغانستان کې پاتې سي. پام کې د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر نن د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کرنې په برخه کې پلسګونو پروژې پرانیزي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي له شمالي کوریا سره د هغه هیواد د اټومي او میزایلو د پروګرامونو پر سر د مذاکرو د هڅې لپاره وخت ضایع کوي. د هسپانیا د کاتالونیا محلي حکومت چارواکي وایي د سیمې 90% خلکو چې پرون په غیر مجاز ټول پښتنه کې برخه اخیستې وه له هسپانیا د جلا کېدو په پلوي رایه ورکړې ده. د فرانسې چارواکي وایي وروسته له هغې چې پرون دوی ښځې د جنوبي ښار مارسی د ریلګاډي په تمځای کې د وطن لخوا د چړې په واسطه ووژل سوې دوی د ټروریزم ضد څېړنې پیل کړې دي. وسم هماین هیواد د ژوند په رنگونو کې در سره دی.
د ژوند رنگونه
نوم مې محمد خان دی او غنی راوړم د منډای نه دلته تیجو صبح سم په خلکو جوس خرڅوم.
دغه ماشين دی بیا په څو خسته
15-17000 روپۍ تمامېږي. دا مې راوړې ده د دې لپاره چې مال بس جوس موس او اخواده خواده خرګو ته بس.
څومره وخت کې دا کار کوي؟
یاره تقریبا سیزن نن شروع کړي ده نو دی وډی نن شروع کړي ده.
17000 روپۍ دی پوره کړي برته دی ماشين.
د دې ماشين او خله گزاره کوي. افغانستان کې بیکاری ډیره ده او چا خبره کم او تم پوښي هغه پیسې پاتې دي نورم پورا گڑی دی.
هر څوک کوي شي مثال دا سه ماشين واخلي وي بس کنه لکه څه کولم غواړي
او دا د سه هغه غواړي خپل تخنیک هر څړی به خپل تخنیک وي څوک به کولای شي دی کی هغه خرچ کی نه تور دی شکرین مکری نه خو الخوا او دا بازار کې اکثره ولاړی غونډه شکرین به خرچي
تلک چالان ک
ول نه په دواړو سترو. دا گنیری دسی ورنہ نہ باسم او بے دینہ جوس رہو دی
دا
خاص جوس دے اسپیشل دے
خاص والے پس کی دے
خاص والے بدے کی دے جدا کلے غند کی زے دے بوج دے لگا خار غند کی زے نہ دے یو دو گلاس خلق کی خوش شربت ورنہ کی بوج سبا نہ راجی دردا او دے خاطر خاص شربت دے شکرین مگرین بگے نشد
کازا بہ گورن چ سنگ دے جڑ کڑائی خوک دے کنا دا
او دا ہمیشہ گنے خوکی گنے جو خوک نہیں پیکا چوک نچ کی
خوندور دیکھا دخا زبر تر سو دا وس کم ته د غنې د غټ پړه پويږي چې څه غټ لري
ولا دل ډاکټر ډاکټران د مخه مو ګوري دا راځي ماته وای وای چې بس ګردې مردې ته ډېره غټ لري خو دا خو د ډاکټرانو نه مو ریدلې او ششتونه وینه مینه بس دغه شان د ډېره غټ اور ده
ورس کې څه غټه
ولا خدای گزاره کوي بوش وي بس زر 500 شپږ څه بس برابرۍ ده نو څونه برابر شو
دا غټه ده صرف
دا ټول سودا ده دوه دوه نیم زره سودا کوو په دې ګټه کې څلور سوه درې سوه پنځه سوه دغسې ګټو
روزگار پہ چالو دادا بے خبریاں خبر
او اللہ بوجی بس گزارا کئی بوجھ اللہ فضل دے خدے مزدوری کی بکے
د دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته رسیده. دویمه سهارنۍ خبری مجله له ستار فروغ نه واوري.